په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کلی کوم پیل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې 40 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر نن په یو ټویټر کې لیکلي دا مهال چې په افغانستان کې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو تودولو لپاره له کثافاتو ټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي دوی به تر ټولو اړو کسانو ته د خپلو مرستو رسولو لړۍ ته دوام ورکړي. په سرپل ولایت کې د طالبانو چارواکي د ښځو د تصویر او ویډیو اخیستو په تور د 4 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سرپل لپاره د طالبانو د استخباراتو مرستیال شیر احمد مرصاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه 4 کسان چې د یو رستورانت کارکوونکي دي د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا د ښځو او نجونو د عکسونو او فلمونو اخیستو په خاطر نیول شوي دي. ښاغلی مرصاد زیاته کړه چې نیول شویو کسانو چې د رستورانت مشر هم پکې شامل دی په پټه د خپل رستورانت له ښځینه برخې د مراجعینو په پټه عکسونه اخیستل او ویډیوګانې ثبتولې. سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي د رستورانت دغو کارکوونکو وروسته دغه عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرولې. نیول شویو کسانو دی دغو تورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې هغه 2 سیمې له سخت دریځو وسله والو تصفیه کړي چې د پوځ پر 2 کمپونو د سخت دریځ بلتون پالو په وروستیو بریدونو کې 9 سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي وو. پوځ پرون شنبه ناوخته په یو بیان کې وویل چې د بلوچستان ایالت د نوشکي او پنجګور د سیمې په عملیاتو کې چې سختو نښتو 2 ساعته دوام وکړ 40 سخت دریزي وسله وال وژل شوي. د بلوچستان ازادي بخښونکي پوځ د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیم فلای د دې راډیو د 2 ویبپاڼو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداری غندلی او هغه د نه منلو بللی دی. ښاغلی فلای ویلي ازادي راډیو په هیڅ صورت کرملین ته اجازه نه ورکوي چې د دې راډیو د پالیسۍ لپاره پریکړې وکړي. د روسیې د رسنیو د چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ویلي چې که د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څېړنې په اړه مطالب له خپلو ویبپاڼو لرې نه کړي دا ویبپاڼې به بندې کړي. د مراکش په شمال کې یو کوچنی ماشوم چې څاکې لویدلې و له 5 ورځو وروسته مړ شو. چارواکي وایي ژغورونکو د شنبې په ورځ هغه ته ځان ورورساو خو هغه تر دې یوه ورځ مخکې سا ورکړې وه. د راین اورام په نوم د دغه ماشوم مړینې ډېر عکس العملونه پارولي. دغه ماشوم چې د 5 کلونو د 5 ورځو لپاره د چف چاوین سیمې په اغران کلي کې په یوه څاکې بند پاتې و. د ملګرو ملتونو متخصصانو په یو راپور کې ویلي شمالي کوریا د اټومي او بلاستیک توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی. د دوی په خبره شمالي کوریا په عین وخت کې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو پر خلاف خپل د اټومي موادو د تولید ظرفیت هم زیات کړی دی. د هند نامتو سندرغاړي لتا منګشکر نن د 92 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. لتا منګشکر په 1942 میلادي کال په سندرو ویلو پیل کړی و او په خپل ژوند کې تر 10,000 ډېرې سندرې ویلې وې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو پارت برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به د دغو موضوعاتو په باب ووري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکي ادارې سیګار د طالبانو لخوا د ښوونیز نظام د بدلون په اړه خبرداری ورکړی. په بدخشان کې په تیرو 2 میاشتو کې د شریع سرخکان د ناروغۍ له امله نږدې 70 ماشومان مړه شوي دي. د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې پر دوی د 100 یورو نغدو پیسو د ویشلو پر ځای یوازې د 2000 افغانیو قرطاسیه ویشل کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محکمې اکثره کارکوونکي وایي له دندو لرې شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان وایي د ښځو قضیې په ټولو محکمو کې مخته وړل کېدای شي.
د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي، هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ یې اورېدل کېږي په محکمو کې.
د هند نامتو سندرغاړي لتا منګشکر نن د 92 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم هیروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې د طالبانو لخوا د هوونیز نظام د بدلون په اړه خبرداري ورکړې. سیګار وایي طالبانو ویل په 2022 میلادي کال کې نوی هوونیز نصاب جوړوي او کېدای شي د یو شمېر مضمونونو په بدلون سره تعلیمي کال پیل شي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو اداره سیګار وایي د طالبانو حکومت په تیلې چې په هوونیز نصاب کې بدلون راولي. سیګار د دې ادعا د اثبات لپاره د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون هغه ارزونه راخیستې چې ټول نصاب یې ارزولی او خپل وړاندیزونه یې په یو راپور کې وړاندې کړي دي. سیګار لیکي د کمیسیون په ښوونځیو کې د یو شمېر کتابونو لکه هنرونه، مدني زده کړې او کلتور د تدریس سره مخالفت ښودلی. د سیګار له قوله په دې کتابونو کې د ټاکنو، اساسي قانون، ډیموکراسۍ، بشري حقونو، موسیقي او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي چې طالبان یې زیانمنونکي ویجاړونکي بولي. سیګار زیاته کړي د طالبانو د ښوونې او روزنې کمیسیون په ځینو نورو مضمونونو کې د یو شمېر کسانو د ذکر مخالفت ښودلی، دوی جعلي اتلان بولي او دا د تاریخ محوه کول یادوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو راپور کې لیکل شوي د طالبانو حکومت غوره بولي چې نصاب کې د جهاد، اسلامي روحي، حجاب او نورو په نومونو ځینې نور موضوعات ورځای کړي. یو شمېر افغان زده کوونکي او کورنۍ که څه هم د نصاب بدلون د وخت اړتیا بولي خو زیاتوي دا بدلون باید د افراطیت د ترویج په معنا نه وي. کابل میشته امید د یو لسم ټولګي زده کوونکي لري د هلمند چې طالبان اوسنۍ نصاب یو ځل بیا د خپل پخوانی حکومت په تصویر نه کړي.
باید دا تعقید د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې موږ ته خوشنط درس راکول شي او یا هم د افراد او تندروي.
خالد سنگر بیا وایي اوسنۍ نصاب له اسلامي او کلتوري اړخه د افغانستان له غوښتنو سره برابر دی او باید له بډاینې پرته یې په منځپانګه کې لاسوهنه ونشي.
موسیقي او نور د فرهنګ اړوند مسایل د تعلیمي نصاب نه حذف نشي او په تعلیمي نصاب کې باید هغه تیرې تجربې تکرار نشي چې ماشومان ته جګړی ذهنیت ورکړي او آینده لپاره مونږه د لا ډېر افراطیت او جګړو شاهدان وسو.
طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې په نصاب کې بعد پرمختیایي او اسلامي مزامینو د تدریس مخنیوي هڅه نه کوي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی
کوم عصري او تخنیکی یا د انکشاف لپاره چې کوم مزامین دي په وکه حکومت ستونزه نسته. البته د بهتري او د بهبود او د تقوی او د لا تکمیل لپاره به ممکن کار وکړي.
د دې وړاندې د طالبانو د حکومت په هنې وزارت سرپرست نور الله منیر بختر آشان سره مرکه کې ویلی وو په نصاب کې به بدلون راځي او نصاب به اسلامي وي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات نه و ورکړي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې له ژمنې سره سم د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن لخوا باید دوی ته 100 یورو نغد پیسې ورکړل شوي وي، خو پر ځای دوی ته یوازې د 2000 افغانیو په ارزښت قرطاسیه ورکول کیږي. نور په دې رپورت کې
دا د نارنګ ولسوالۍ د پوهنې مدیریت ته چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته په لسګونو خونکي راغوښتل شوې دي. خونکي وای دوی سره د ماشوم ساتنې مؤسسې لخوا د نږدې 100 یورو مرستې ژمنه شوې وه چې یا به ورته په نغد ډول ورکول کیږي او یا به هم ورته پرې خوراکي توکي اخیستل کیږي، خو اوس چې ګور یوازې څو کتابچې، سپین کاغذ، قلمونه او څنور شیانې په بکسه کې چبولي او ورته ورکوي. خون کې زیاتوي چې دغه شیانې وسنۍ ستونزې نشي هوارولې. یو خون کې چې لنوم خودلو ډډه کوي وایي
د خېټې وګي کنه مونږ د کاغذونو وګي مونږ د خېټې وګي مونږ ماشومان وګي دي زمونږ خلک وګي دي ورته دقیق هم نشته مونږ نه دي دغه شي کوم کې چې مونږ بس مونږ مشکل په حل کېږي د دې کاغذونو په ځای باندې مونږ سره موادي کومک لا چې مړی کې په ونو مړی کې په ترکاری مړی کې په نور سودا بچی مې پنځو ورځو نار نه ورګرځي او ته دې مالا کاغذونه را برکړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیوایي دوی د یاد مؤسسې له مسؤلینو سره ستونزه شریکه کړي او هغوی وایي ښوونکو سره هیڅ ډول د نغدو پیسو او یا خوراکي توکو ژمنه نه ده کړې. د کونړ پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوي محب الله حیدري ازادي راډیو ته وویل
ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې نه مې معلومات وکړ، هغوی وایي چې موږ نه دغه معلم صاحبانو سره وعده کړې ده یا د $100 یا د یورو نو سمنګ د معرب د ریاست د خوانه کړي د معرب په بخش کې چې موږ سکه مو مؤسسي همکاري کوي نو هغه د خوراکي توکو نه کوي.
خون کې ویلې یبه خوای ماشونه کم او بندي لبل خو ور سره مرستندوی ادارې لومړی مرسته نه کوي او که څوک ور سره مرسته کوي هغه هم د دوی ولګه او اقتصادي ستونزې په پام کې نه نیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه بدخشان ولایت کې په تیرو دو میاشتو کې د شری یا سرخه خان د ناروغي له امله نږدې اویا ماشومان مړه شوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د دې ولایت په کوفاب او کوهستان ولسوالیو کې مخ په پراخېدو ده.
بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو په خبره لتیرو دوه میاشتو را په دې خوا د شری ناروغي له امله څلور اویا ماشومان په کوفاب درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
مرض سرخکان در بدخشان
شری ناروغي په بدخشان کې 35 اویا ماشومان ژوند اغسته. دا ناروغي تر ډیره په کوفاب دروازه او کوهستان راخا ولسوالیو کې پیدا شوې او په ډیره سرعت سره دوام لري. موږ ګلمن دي چې په دې برخه کې په
خاغلی احمدی وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوفا پولیسوالۍ کې 50 ماشومان د شری له امله مړه شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم د بدخشان ولایت اوسیدونکو په ځانګړي ډول د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د تګ امکانات کم دي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کول. خو د طالبانو د حکومت له پیله او افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې یا روغتیایي خدمتونه بند شوي او یا ورته لاسرسی کم دی. فیاض د کوفاب ولسوالۍ او نجیب الله د فیض آباد اوسیدونکی دی. دوی ازادي راډیو ته د شری ضد واکسین له نشتون شکایت کوي.
لاتی رو درې میاشتو په ځنګړی تور ډول په دې ورسې ورځو کې شری ناروغي په درواز او په ځنګړی توګه په کواب کې ډیره شوې او خلک روغتیایي خدمتونو او د شری ضد واکسین ته لاسرسی نه لري.
د شری ناروغي په دیش په ورځو کې په فیض آباد کې مخ په ډیریدو ده. سمګ ماشومان یې مرګ تر رسولې دي. موږ هیله من یو چې مرستندوی بنسټونه او روغتیایي سازمانونه دې برخې ته پاملرنه وکړي.
د بدخشان اوسیدونکو ګواښ کوي کده طالبان حکومت او روغتیایي سازمانونه د دې ناروغي له پرمختګ مخنیوي ونه کړی دغه ناروغي به د بدخشان نور سیمو او ان نګدی ولایتونو ته هم ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت لیدوري هم تر لاسه کړو. دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب را نکړ. شری یا سرخکان ساري مرز دی او تر ډیره ماشومان او په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې واکسین شوی نه وي په دې ناروغي اخته کی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای د دې رادیو د اتو ویبپاڼو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداری غندلی دی. د روسي د رسنیو د چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ویلي چې که د آزاد اروپا ازادي راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څېړنې په اړه مطالب له خپلو ویبپاڼو لرې نه کړي دا ویبپاڼې به بندې کړي. نور بله اسدالله لودي نوورو.
د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر جیمی فلای ویلي ازادي راډیو په هیڅ صورت کرملین ته اجازه نه ورکوي چې د دې راډیو د پالیسۍ لپاره پریکړه وکړي. خاغلی فلای د خبرګون روسته تر دې سرګن کړي چې د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور غواښ وکړ چې د ازادۍ راډیو اته وې پانی به بندې کړي. د دغه ادارې نیوکه د ازادۍ راډیو د وې پانو په هغو راپورونو ده چې روسیا کې د اداري فساد په اړه شوې دي. دوی ویلي چې د آزاد اروپا راډیو په روسیا کې د اداري فساد د څېړنو په اړه خپل راپورونه له وې پانو لري نه کړي وې پانی به یې بندې کړي. دغه وې پانی د روسیې، اوکراین او مرکزی آسیا لپاره خبرونه لري. د فساد د تیرنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د موسسې لخوا کیږي. خپل ناوالنی اوس زندانی دی. د روسیې د رسنیو د تنظیم دولتي ادارې د دغو راپورونو د لری کولو لپاره ازادۍ راډیو ته څه باندې شپېته برېښنالیکونه لیږلې دي او څلورویشت ساعته وخت ورکړی چې دا لیکنې لری کړي. د فساد په دغو څېړنیزو راپورونو کې د هغې ماڼۍ په اړه هم ویل شوي چې د ادعاو له مخې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د تور سمندر په یوه څنډه کې جوړه شوې ده. روسي چارواکو دغه لیکنې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد قانون څخه سرغړونه بللې ده. روسیې ورته غوښتنې له څه باندې لسو روسي نشریو څخه هم کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیر دسمبر میاشت کې وویل چې روسي چارواکو د آنلاین رسنیو د ازادۍ مخه نیولې او د سانسور هڅه کوي. روسیې له دې وړاندې هم پر آزاد اروپا راډیو او نورو آزادو رسنیو فشارونه راوستلي او عدلي وزارت یې د دغو رسنیو بنسټونو خبریالان بهرني اجنټان بللي دي.
د مراکش په شمال کې یو کوچنی ماشوم چې په څا کې لویدلی و او بند پاتې و له 15 ورځو وروسته مړ شو. چارواکو ویلي ژغورونکو د شنبې په ورځ هغه ته ځان ور ورساوه خو هغه تر دې یوه ورځ مخکې سا ورکړې وه. د دغه ماشوم مړینې ډېر عکس العملونه راپارولی دي. نور به په دې رپورت کې واورو.
د رایان اورام په نوم دغه ماشوم چې د 15 کلونو دی د 15 ورځو لپاره د چیپ چاوین سیمې د ایغران کلی په یو څا کې پاتې وو. دغه ماشوم تیر سیشن به څا ته ولوي چې د مراکش په ټول شمال کې د ژغورنې د پراخو حادثو سبب سو. د ژغورنې د حادثو پر مهال هم په ساحه کې په سلګونو کسان راغونډ سوي وو او د مراکش تر څنګ د نړۍ په نورو برخو کې هم په ټولنیزو شبکو کې د رایان وژغورې په نوم هشتګ ډیر لاس په لاس کېدی. دوی د ماشوم خوندیتوب ته اندیښمن وو. اوس په ټولنیزو شبکو کې په خبرو سویو تصویرو کې د پیښې په ساحه کې د دغه ماشوم مړی لیدل کیږي چې تازه له څا ایستل سوی دی. شاوخوا په سلګونو خوابدې ژغورندویان او نندرچیان لیدل کیږي چې دعا یې کوله او د خپلو ټلیفونونو څراغونه یې روښانه کړي وو او په هوا کې خوځول. د مراکش پاچا محمد په هغه اعلامیه کې چې دولتي رسنوی خپره کړې د ماشوم له مور او پلار سره خواخوږي شولې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د رایان پلار د پیښې په وخت کې د څا په جوړولو بوخت و چې زوی ورولوید. شاوخوا یې نرمه خاوره وه، ځکه نو ژغورونکي له ستونزو سره مخامخ وو. دوی د مځکې تر کیندلو وروسته څا ته یوه کمره داخله کړله او په لومړیو ورځو کې یې د رایان د سلامتۍ خبر ورکړی وو. ژغورونکي توانېدلی وو چې د سمڅې له لارې دغه ماشوم ته اوبه او خواړه ورسوي. د دغه ماشوم مړینه په مراکش او د نړۍ په نورو برخو کې د ګڼو کسانو د عکس العمل سبب سوې ده. له دې جملې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د ماشوم له کورنۍ او د مراکش له خلکو سره خواخوږي شي او د فرانسې خلک یې په ویر کې شریک دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د هند نامتو سندرغاړې لتا منګیشکر نن د 29 کلونو په عمر په ممبئی کې مړ شو. د پیژندل شوی سندرغاړې په هند کې له 10,000 ډیر سندرې په خپل ژوند کې ویلې وې. د هغې د مړینې له امله نن په ټول هند کې دوه ورځنی ویر اعلان شوی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لتا منګیشکر مړینه لویه ضایع بللې ده.
د هند موسیقي د دغه استوري لتا منګیشکر ژغ نن سهار د تل لپاره خاموش سو، خو دغه نرم اواز به پیړی پیړی د خلکو پوزړونو او ذهنونو کې ژوندۍ وي. هغه خپل لومړی سندره په 1949 میلادي کال کې، یعنی شاوخوا 3 کال مخکې ویلې وه. هغه د هند یوازنی سندرغاړي وه چې څه باندې 10 د څلورو نسلونو لپاره سندرې وویلې. د تورو سپین فلمونو لپاره له سندرو رانیولې شهرت د هند بالیوډ سینما تر رسیدو پوری. هغه په هر قالب او هر اثر کې د سندرو تجربه وکړه. لتا منګیشکر د څباندی او یا کلونو پر مهال په بیلابیلو ژبو تر 1,500 ډیری سندرې وویلې. لتا منګیشکر چې په 1999 میلادي کال کې د هند په اندور ایالت کې د نړۍ تسترګي غړولې وې، د مړینې پر وخت 29 کلنه وه او د عمر تر پایه یې واده ونه کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی، نورو چارواکو، د بالیوډ سینما ګڼو هنرمندانو، سندرغاړو او وتلو څیرو د لتا منګیشکر مړینه د هند او نړۍ لپاره یوه لویه ضایعه بللې ده. لتا منګیشکر په افغانستان کې هم ګڼ مینوال لري او پوخ عمره کسان یې له پخوانیو سندرو سره تر اوسه مینه ساتي. په هند کې ډاکټرانو نن سهار وویل چې لتا منګیشکر وروسته له هغې په ممبئی ښار کې ساور کړه چې د بدن څو مهم غړي یې له کاره ولوېدل. په پام کې ده د لتا د یاد مراسم نن په هندوستان کې پیل سي.
و و هم اوریدل چه ده هن نامتو سندرغاړی لتا منګیشکر نن د 2 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شو. لتا منګیشکر په 1923 میلادي کال په سندرو ویلو پیل کړی او خپل ژوند کې تر 10,000 ډیرې سندرې ویلې دي. په افغانستان کې هم د لتا منګیشکر د سندرو مینوال ډیر زیات دی. په همدې سره زه نوریاس نوري د څو شیبو لپاره سټډیو خپل همکار ته پرېږدم، خو بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دی برخه کې زما سلامونه ومني. د پوخانی حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې کارکونکي وای د طالبانو له لوري د یادې محکمې په لمنځتلو سره 15 میاشتې کېږي چې بی برخلیک دي او معاشونه هم نه دی اخستي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې پوخانی قاضیان او کارکونکي وای په دې 15 میاشتو کې د کورنی تاوتریخوالي ډیرې قربانی میرمنو له دوی سره اړیکې نیولې، خو دوی نه دي توانیدلی چې له یادو خزو سره مرسته وکړي، ځکه اوس دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو توان نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي د یادو محکمو د کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د دوی محکمې به د تاوتریخوالي د قضیو د قربانیانو عریضو ته رسیدنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
سیم خارداره که ده اگاین گرفته بودن او را به طرف ما زدن با پای مصابت کرد.
دا ده خزو پوراندی ده تاوتریخوالی قضیو تا در رسیدن محکمی و کارکون که ده چه چباند شل کالای پستری محکمی اولوی چرمالی که کار کرده ده وای چه ده طالبانو پر آتک سرا وزگاره شوی او برخلی که نده معلوم. ده میرمن غواری چه ده امنیتی گواهونو لعمل نوم پر آپور که وانخلو. دی ازادي رادیو ته ویل لډی رستونزو او خورا محدودیتونو سره سره لوړې ذکرې وکړې، خو لدی ټولو تجربه او خدماتونو سره اوس لدندې شړل شوی او لجدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
دیوانای مختلف سره محکمه وظیفه انجام
د ستري محکمې په بیلابلو دیوانونو کې میدان د تر سره کړي. لخوارا ستونزو سره می په هنتون وای، خو له بعده مرغه چې اوس په بی برخلیک حالت کې لبات اقتصادي وضعیت سره کور کې نول سوي. شل ورځې د مخه د قضایی قوې د امر لیدو ته ورغلم. د قضایی قوې امر خپل لاس مخې ته نیولای و او هیڅ ونه غوښتل چې موږ ته وګوري. موږ ته وویل چې محکمې تاسو ته هیڅ اړتیا نه لري. موږ د هغو تورنو کسانو لوري کې وخل کې کوچې لبند او د محکمو د لوري هم روان دي فشار دي
زیر فشار قرار داریم.
په 1940 کال کې په فاریاب ولایت کې د خپل میړه لوري د ریزګل په نوم دی وی خزې د پزې پرې کېدو او په غور کې د زنا په تور د خلکو لوري دی یوشکلنې رخصانی لسنګساري دوه وروسته د پخوانی حکومت ستري محکمې د 1950 کال په جوزا میاش کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې محکمه جوړ کړه. د ستري محکمې د اداري کارکونکو د معلوماتو پر بنسټ یا د محکمې په کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1500 قضیو ته رسیدنه کوله. د یادې محکمې دوو تنو اداري کارکونکو د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد محکمو له منځتلو سره د کارکونکو برخلیک نه دی معلوم او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو هم خپلو قضیو ته د رسیدنې مراجع له لاسه ورکړي.
محکمې خوشنط علي زن یګانه محکمې غوت
د خزو په ضد د تاوتریخوالي محکمه یوازینی هغه محکمه و چې د مدعي او مدعي له ترمنځ به یې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په پټه رسیدګي کوله. اوس به دا شان قضیې چیرته حل او فصل کیږي؟ هغو کسانو چې په ځانګړو محکمو کې کار کوو اوس نو دوی خپل حق له کومې ادارې وغواړي؟ د محاکمو او د افغانستان د قضایي سیستم ټولې ښځینه کارکونکې اوس له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی او برخلیک یې نه دی معلوم. نه دنده لري او نه هم معاش.
وظیفوي دارن و نه کدام معاش دارن.
زنان متضرر خشونت خانوادگی د جریان 5 ماهه
په تیرو 15 میاشتو کې په کورنۍ تاوتریخوالي کې راګیر خزو د ټلیفوني اړیکو لاري لمخ څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو د تاوتریخوالي ضد محکمو د منځتلو له امله موږ هغوی د خپل ولایتونو د حقوقو ریاستونو ته راجی کړي چې قبل لا رمونه درلوده. د همدې قانوني ادارو نشټوالي له امله د خزو په ضد د تاوتریخوالي جیرای قضیه نه خبريږي، رسیدګي نه ورته کیږي او سترګې پرې پټيږي. د یا تاوتریخوالي قرباني خزي د هواد د سیاسي او حقوقي وضعیت در کول سره د تاوتریخوالي منلو او مارک تلغاړي خودو پراته بللار نه لدی
یا مارک را ندارن.
پا په مخکینی حکومت کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو چارو وزارت او د غشان د خزو د حقوقو د ملاتړ بنسټونو به کله ناکله د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه خپرول. خو د طالبانو حکومت پر رامنځته کېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې د خزو په ضد د تاوتریخوالي د یوې قضیې په اړه هم راپور نه دی ورکړل شوی. د سترې محکمې پخوانی کارکوونکی سدیس رسولي وایي د یادو محکمو ډیری کارکوونکي ښځې وي او په افغانستان کې ټولنیزو محدودیتونو ته په کتو یادو محکمو په ډیره ښه توګه د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي کوله او عدالت به ټینګېده.
موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، ښځه خپل اساسي مشکلات یو خورور ته نسي ویللی. په همدې اساس باندې دا محاکم ډیر حساس ولی اکثریت د محاکمو کې زموږ قضات هم ښځینه ولی اداري کارمندان هم تقریبا اکثریت خوربانې ولی د محاکمو کې کار کولی. اما متاسفانه د طالبانو راتګ سره چې نوی تشکیل دوی اعلان کړل دا محاکم لغوه شوي دي. د لغوه کېدو د محاکم تقریبا 15 نفرو ته رسېدل په دې محاکمو کې کار کوو. اما اوس فعلاً ټول په کورونا دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د روان کال د دلوي میاشتې په 28 نیټه د یاد سازمان د کارپوهانو د راپور پر بنسټ خبرداري ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي ترڅو افغان میرمنې له ټولنیز ژوند څخه بې برخې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل راپور کې د طالبانو حکومت له لوري له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه د ښځو د بې برخې کولو په باب خبر ورکړی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم د عدلي او قضایي ادارو د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د ښځو په ګډون ټولو قضیو ته رسیدنه کوي.
زموږ محاکم به ټول اجراءات کوي، د ښځو د نورو ټول غږ اورېدل کېږي، هره محکمه یې کوي. د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي، هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ اورېدل کېږي په محاکمو کې. او د ځینو دیوانونو تشکیلات لا نه دي پوره شوي، اکثره یې پوره شوي دي. زموږ محاکم په شرعي محاکم وي او د اسلامي احکامو سره سم به فیصلې کوي، هغه به د سترې محکمې تر نظارت او قیادت لاندې وي. ټول هیواد کې موږ اطمینان ورکوو کوم مورد باندې چې زموږ قدر امیر المؤمنین حکم کړی د ښځو د حقوقو په اړه باندې، هغه ټولو مواردو کې ښځینه شکایت ولري مکلف د ادارې چې د دوی په غږ رسول کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په 12 نیټه د خپل مشر ملا هبت الله اخوندزاده شپږمه د ایس فرمان خپور کړ چې پکې د ښځو د حقونو په اړه ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه. خو په دې فرمان کې د ښځو د حقونو د نقص کوونکو سره د چلند په تړاو څه نو ویل شوي. د دې فرمان ډیره برخه د ښځو د واده پر مسایلو راڅرخېده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غږ لا ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم استاسو لراستولو پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
حسن توفان غزنی ولایت بیا کول سوال څخه تماس کیم. ازادي راډیو خو دغه خاطرې دي هم ټول سره خاطره خاطره ده پوس مرګر سلامون د تکی محمد غوث لیکسوز ازادي راډیو خاطری دی وستا خبري اعلان سيتي د جرنالستان د کینی خا وازونه دی او خ غاغونه دی مننه تیر کو ډیر ازادي راډیو خپ په مختګ راډیو دا ډیر سلوي خاله نورم غواړو ان شاء الله.
دغه د ایران افغانان مشتاسي وړونه چې مشتاسي ټول وړونه دي او په مسافرۍ تللي د ایران ډیر ظلم ورسره کوي. کوم زموږ رهبر پېښوا چې دی د دې دغه ضبط ورته ورسېږي ټول مجاهدینو مسلمانانو ته چې دا ډیر په عذاب دي کچېری چیرې معنی دغه سی ورته وایي چې دغه بس خپل په خشتانه دی راوړي را دي سي خپل افغانستان ته په خپل افغانستان کې د زحمت او ذلت وکاږي. داسې وجنی داسې وی داسې جبر ورسره کوي چې بیخي بیا درکه. دغه ایران ته خو دې پیغام ورستی د مسافرونو هر سړی مسافر لري.
السلام علیکم زه سجاد د هلمند څخه تاسو ته زحمت ورکوم اول خپل سلامونه درته وړاندې کوم دوم دا خبره کوم چې تاسو ازادي رادیو باید د راغ تر مربوطه انجوګان او موسسات پورې ورسوي چې خصوصا د اوناس زکونکو سره باید دوی د غوړو پسکوټو کومک او همکاري وکړي حتی که شاګرد او دغه ماشومان او اوناس زکونکو ته یو قلم یا کتابچه ورکړي دوی پر روان یا پر روح باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او دوی به زیات